آمادگی ها برای امضای موافقتنامه ایالات متحده و طالبان. این موافقتنامه در قطر جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند امروز امضا خواهد شد. موافقتنامه است خیلی مهم و سرنوشت ساز. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمده 11 به وقت افغانستان است. نشرات ما به پوشش خبری ویژه امضای موافقتنامه آمریکا و طالبان اختصاص یافته، لحظه به لحظه در وبسایت و صفحات اجتماعی رادیو آزادی نیز در این مورد به شما خواهیم گفت. برنامه سرود و سخن را نداریم و به جای آن بحث کرده ایم در مورد تلاش های صلح. من جعفر احمدی ابتدا با خبرهای مهم با شما هستم. وزیر خارجه ایالات متحده در مراسم امضای موافقتنامه ایالات متحده و طالبان در قطر اشتراک می کند. در نتیجه برخورد یک سرویس و ریل در ایالت جنوبی سند پاکستان دست کم 19 تن جان دادند و آزمایش ابتلای 4 عضو پارلمان ایران به ویروس کرونا مثبت گزارش شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده را برای اشتراک در مراسم امضای موافقتنامه این کشور و طالبان به شهر دوحه پایتخت قطر می فرستد. انتظار می رود این موافقتنامه امروز امضا شود. ترامپ به روز جمعه در بیانیه از طالبان و حکومت افغانستان خواست که از فرصت برای صلح استفاده کنند. به گفته او، اگر طالبان تعهداتشان را بجا کنند، راه برای پایان جنگ در افغانستان یافت خواهد شد و ایالات متحده سربازانش را به خانه برمیگرداند. بر مبنای توافق آمریکا و طالبان، ایالات متحده شمار سربازانش در افغانستان را از 13,000 به 8,600 تن کاهش خواهد داد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته است که در مراسم امضای موافقتنامه وزیران خارجه و نمایندگان دست کم 26 کشور اشتراک خواهند کرد. انتظار می رود مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده و ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو امروز در کابل بیانیه مشترک را با مقامهای افغان صادر کنند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان برای رادیو آزادی گفته که برنامه به این مناسبت امروز در ارگ برگزار می شود. در این اعلامیه روی ادامه تعهد جامعه جهانی با حکومت افغانستان تأکید خواهد شد. ستولتنبرگ دیروز در نشست خبری در شهر بروکسل پایتخت بلژیم بار دیگر بر حمایت ناتو از نیروهای امنیتی افغانستان تأکید کرد.
یگانه راه برای دستیابی به رای حل صلح‌آمیز به منازعه افغانستان، مذاکرات بین الافغانی و پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغانها بوده و این گام بعدی است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید هر موافقتنامه‌ای که با طالبان امضا می شود مشروط خواهد بود. آقای غنی این را شام دیروز از طریق ویدیو کانفرانس به شماری از والیهای افغانستان گفت. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان به نقل از او آمده که این کشور در هر مرحله گفتگو با طالبان شرطهای خود را دارد و اگر طالبان از جنگ دست بکشند شرطها تغییر خواهد کرد. رئیس جمهور غنی در این باره جزئیات نداده است. طالبان تا حال هرگز با حکومت افغانستان مستقیما گفتگو نکردند و انتظار می رود گفتگو میان دو طرف در دهم ماه مارچ آغاز شود. در نتیجه برخورد یک سرویس و ریل در ایالت جنوبی سند پاکستان دست کم 19 تن جان دادند و ده ها تن دیگر زخمی شدند. طارق کلچی یک مسئول قطار آهن دیروز گفت که این رویداد در نزدیکی ناحیه روهری واقع در حدود 470 کیلومتری شمال کراچی رخ داد. با گفته او تمامی کشته و زخمی شده ها مسافران سرویس بودند. رنا عدیل معاون کمیشنر در شهر سکر به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت دست کم 55 تن زخمی شدند. او هشدار داد که وضعیت شماری از زخمی ها وخیم است و تعداد جان باختگان ممکن بلند برود. کلچی گفته دلیل این تصادم هنوز روشن نیست. آزمایش ابتلای 4 عضو پارلمان ایران به ویروس کرونا مثبت گزارش شده است. محمد علی وکیلی یک عضو پارلمان ایران دیروز در حساب توییتر خود از مثبت بودن آزمایش این 4 وکیل خبر داده. اما نامهای آنها افشا نشده. شیوع سریع ویروس کرونا در ایران سبب لغو نماز جمعه در بسیاری از مسجدهای این کشور شده است. چند مقام ایرانی به شمول معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور ایران در امور زنان و خانواده به ویروس کرونا مصاب شدند. مقام‌های ایران رسما تایید کردند که تاکنون 34 تن در ایران جان باختند. تعداد مبتلایان به آن در این کشور 388 تن اعلام شده است. و پلیس هند میگوید بعد دنبال خشونت‌های اخیر در این کشور صدها تن بازداشت شدند. پلیس دیروز گفت دست کم 38 نفر در جریان خشونت‌ها میان مسلمانان و هندوها در هفته جاری کشته شدند. مقام‌های هند به خاطر آنچه کوتاهی در حفاظت از اقلیت مسلمان در آن کشور خوانده شده در سطح جهان مورد انتقاد قرار گرفتند. تنش‌های فرقه‌ای در ماه دسامبر پارسال پس از تصویب قانون جدید شهروندی در هند ایجاد شد. این قانون با خشم و نارضایتی مسلمانان در هند روبرو شده است. پایان خبرها. یازده و هفت دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل است.
یک هفته کاهش خشونت ها که بود خوب سپری شد، خدا کنه که این نتیجه بخش باشه به مردم افغانستان.
و پایان هفته خشونت در افغانستان و شمارش معکوس برای امضای موافقتنامه امریکا و طالبان. ایالات متحده میگوید فعالیت های ایران در افغانستان را زیر نظر دارد تا تلاش های صلح را به هم نزند.
تاریخچه فعالیت ایران در داخل افغانستان وجود دارد تا به عنوان یک تخریبگر عمل کند.
و بخش اعظم این 60 دقیقه اختصاص یافته به بحث در مورد تلاش های صلح.
آنچه که مرا محتاطانه به این توافق نامه خوشبین می سازه ای است که تاریخ گذشته نشان داده که ابعاد این توافق نامه را ما نمی دانیم.
سلام و باز هم خوش آمدید. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در این 60 دقیقه برنامه سرود و سخن را نداریم و بخش اعظم این برنامه اختصاص یافته به پوشش خبری ویژه امضای موافقتنامه تاریخی میان ایالات متحده و طالبان. قرار است این موافقتنامه امروز در میان تدابیر شدید امنیتی در قطر امضا شود. ما کوشش میکنیم لحظه به لحظه تازه ترین جزئیات را در این مورد با شما در میان بگذاریم. همزمان با آمادگی ها برای امضای این موافقتنامه، مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته که فعالیت های ایران را در افغانستان زیر نظر دارند تا تلاش های صلح را در این کشور مختل نسازد. بیشتر از همکارم ستار فروغ بشنوید.
مقام های بلندپایه ایالات متحده و ناتو یک روز پیش از امضای موافقتنامه آمریکا و طالبان گفتند که در روزهای اخیر گواه کاهش قابل ملاحظه خشونت در افغانستان بودند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در این باره به روز جمعه هنگام صحبت در نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اشاره کرد. پومپیو در ادامه از تلاش‌های ایران در افغانستان سخن زد و گفت که فعالیت‌های ایران را از نزدیک زیر نظر دارند تا تلاش‌های صلح را در افغانستان مختل نسازد. تاریخچه فعالیت ایران در داخل افغانستان وجود دارد تا به عنوان یک تخریبگر عمل کند. ما در 6 روز گذشته کاهش چشمگیر خشونت را در افغانستان شاهد بودیم و از نزدیک این را زیر نظر داریم که آیا جمهوری اسلامی ایران به اقدامهای بیشتر فعال برای تضعیف تلاشهای آمریکا در بخش صلح و آشتی در افغانستان متوصل می شود یا نه.
Our efforts at peace and reconciliation in Afghanistan.
این دیپلمات ارشد ایالات متحده درباره فعالیت‌های ایران در افغانستان جزئیات نداد، اما در گذشته مقام‌های آمریکایی ایران را به حمایت از طالبان متهم کرده بودند، اتهامی که تهران رد کرده. مرحله کاهش یک هفته خشونت در افغانستان نیمه شب گذشته به پایان رسید. در جریان این مرحله حملات و رویدادهای امنیتی در برخی از ولایت‌های افغانستان رخ دادند، اما از کدام حمله بزرگ گزارش نشده. از سوی دیگر یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو از آنچه کاهش چشمگیر خشونت در روزهای اخیر در افغانستان خوانده استقبال کرد، اما گفت که راه رسیدن به صلح در این کشور طولانی و دشوار است. استولتنبرگ که در نشست خبری به روز پنجشنبه در شهر بروکسل صحبت می‌کرد افزود یگانه راه برای دستیابی به راه حل صلح‌آمیز به منازعه افغانستان مذاکرات بین‌الافغانی و پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها بوده و این گام بعدی است. راه رسیدن به صلح دراز و دشوار است. موانع وجود خواهد داشت و خطر تخریبگرها همیشه موجود است. اما ما و مردم افغانستان به صلح متعهدیم و به حمایت خود ادامه می دهیم. این در حال است که انتظار می رود موافقتنامه میان آمریکا و طالبان امروز در دوحه پایتخت قطر امضا شود. گفتگوهای زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در راستای دستیابی به یک توافق بیش از 1 سال طول کشید. استولتنبرگ گفت که امضای این موافقتنامه گام نخست و مهم در زمینه برقراری صلح پایدار در افغانستان خواهد بود. آغاز گفتگوی رسمی بین الافغانی بخشی از توافق آمریکا و طالبان خوانده می شود. انتظار می رود این گفتگو در دهم ماه مارچ آغاز شود. همچنین انتظار می رود وزیر دفاع ایالات متحده و سرمنشی ناتو امروز وارد کابل شوند. مقام های افغان می گویند که در جریان سفر مارک اسپر و یانس استولتنبرگ به کابل بیانیه مشترک از سوی آنها درباره ادامه تعهد جامعه جهانی با حکومت افغانستان صادر خواهد شد.
ستار فروغ گزارش میداد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موجای متوسط 12.96 و FM 100.5 می شنوید. 9:43 صبح به وقت قطر هست، جایی که قرار است امروز موافقتنامه تاریخی میان ایالات متحده و طالبان امضا شود. همین حالا احمد تکل خبرنگار نظامی رادیو آزادی با قطر روی خط مستقیم تلفن از آنجا با ماست. تکل صاحب سلام، باز هم به برنامه خوش آمدین. چیست آمادگی ها؟ تکل صاحب صدای مرا میشنوین؟ متاسفانه هرچند تماس تلفنی ما با همکار ما در قطر وصل است، اما بنابر مشکل فنی صدای اونا را با خود نداریم. قرار است ایالات متحده و طالبان امروز موافقتنامه تاریخی را در قطر امضا کنند. همین حالا احمد تکل خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به آنجا از طریق تلفن با ماست. تکل صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. لطفا ابتدا به شنونده های ما در مورد آمادگی ها بگوین.
بله سلام، آمادگی ها تقریبا به پایان رسیده و طور که از مقامات مسئول شنیدیم و لحظه پیش اطلاع یا نامه که ما دریافت کردیم امضای این مراسم قطعی است. به ساعت 3:45 بعد از ظهر قرار است که این موافقه امضا شود.
بله تشکر. و قرار است که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده هم در مراسم امضای این موافقت نامه شرکت بکنه.
بله پامپیو و وزرای خارجه پاکستان، قطر، ازبکستان و چند کشور دیگه به علاوه نماینده خاص روسیه برای افغانستان زمیر کابلوف و نماینده های بیش از 50 کشور در این مراسم حضور خواهد داشتند. به همین دلیل این مراسم فوق العاده خواندن و تدابیر بسیار جدی برای گرفته شده. آقای احمدی
خیلی ممنون از شما. احمد تکل خبرنگار ازامی رادیو آزادی به قطر گزارش میداد.
ایالات متحده و طالبان شنبه موافقتنامه مهمی را امضا خواهند کرد. پوشش خبری ویژه این تحول لحظه به لحظه از امواج رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
یو سول یو خزی سول د افغان خزول نظره.
حلیمه ورتګه ایم د پلوخمری ښار نه دوشت کال عمر لر مدني فعاله سول د پاره د سول نه لمړی مونږ هر کلی کو د سول ډیشتګ یا سو هغه سول چې په هغه کې مونږ وکولای شو خپل هغه حقيقي عذور مونږ خويندې وکولای شو وینو ځکه چې که هغه سی وسول راشي چې په هغه کې خويندې بیا هم په ګوخه کې ووسی او یا هم هغه حقوق باندې هغه حقوق مشخص نوي او هغه حقوق ته خلک احترام ونه لري نو هغه سول بیا هم مونږ د سول مانونه لري. نو هغه دوره کاملا دغه اوسنۍ دوري سره په ټکر کې و. یعنی په هغه وخت کې انجن لپاره خوانځي نه و، انجن نشو کولای چې په ټولنه کې کار وکړي په دولتي اداراتو کې. نو اوس خوشبختانه دغه ټول زمینی ورته مساعد دي، دوی په تحصیلي برخه کې حضور ډیر شوی. نو دې ته په کتو سره هیڅ څوک په ونه غواړي د ما په شمول چې بیرته طالبان دوري ته ودرسو.
ما دیدگاه های زنان را در سر تا سر افغانستان در مورد صلح پرسیده ایم. صدای 101 زن را به زودی در وبسایت رادیو آزادی هم خواهید شنید. radioazadi.com آدرس ماست. حالا نوبت رسید به پخش بحث ما در مورد صلح. در ساعت پیش با ملاله شنوار فعال حقوق زن و کسی که در دو جلسه جداگانه در مورد صلح در قطر شرکت کرده، امین الله حبیبی مشاور ارشد پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان، علی امیری تحلیلگر مسائل سیاسی و عبدالحکیم مجاهد عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان گفتگو کردم و بحث را با آقای حبیبی با این پرسش آغاز کردم که موافقتنامه امریکا و طالبا چقدر اونا را به دورنمای صلح در افغانستان خوشبین می سازد. جناب حبیبی به برنامه همه شما خوش آمدین. موافقتنامه ایالات متحده و طالبان چقدر شما را به دورنمای صلح در افغانستان خوشبین می سازد؟
با سلام به شما و مهمانان برنامه و همچنین شنوندگان رادیو، عرض کنم که من مثل هر افغان دیگری که 40 سال در این دوران جنگ عمر خود را گذراندیم بسیار میخوایم که خوشبین باشم. میخواستم که مثل هموطنای عزیز ما در ننگرهار و خوست و جای دیگه که در سرکا برآمدن خوشحالی کردن، دول نواختن، من هم همین کار را میخواستم بکنم. منتها آنچه که مرا محتاطانه به این توافق نام خوشبین میسازه ای است که تاریخ گذشته نشان داده که ابعاد این توافق نامه را ما نمیدانیم. مشکل اساسی در افغانستان این است که نه جنگ ماست، نه جنگ افغان هاست و نه صلحش تا حالا حداقل صلح ما بوده. مسئله مهمی است که تا حالا آنچه که باید صلح که میان طالبا و دولت و افغانها باید به انجام برسه، به توافق برسه، هنوز به اونجا نرسیده. بنابراین ما نمیدانیم که این صلح ابعادش بله. چگونه خواهد بود.
جناب حبیبی با معذرت،
در این زمینه هست که بله. میشه این محتاطانه گفتم خودم
بله. اجازه بدین پیش از این که نظر آقای مجاهد را هم در این مورد بشنویم، از آقای امیری بپرسیم. جناب امیری با شما هم سلام، به برنامه خوش آمدین. شما در مورد امضای موافقتنامه بین امریکا و طالبا که قرار است امروز در قطر امضا شود دقیقاً چی میگین؟ آقای حبیبی بدونه محتاطانه خوشبین هست، شما چطور؟
خب تشکر شما، سلام بر شما بینندگان، خوانندگان شما. جای احتیاط هست، ام ابعاد این قضیه که میزان توافقات در کجا هستند، دامنش شامل چه چیزایی میشود مبهم است برای اغلب مردم افغانستان و هم آینده سیاسی مردم افغانستان مبهم است. ما با یک گروهی که تا دیروز مشغول عملیات های انتحاری و خرابکاری بوده، اکنون وارد مذاکره می شویم و قرار است اونا در فردا بخش از ساختار سیاسی افغانستان باشه. من راجع به موضع گروه طالبان در مورد ساختار نظام آینده فوق العاده نگران هستم. این نگرانی ها بجا هست. در نتیجه جای خوشبینی بسیار بالا نیست، باید با احتیاط با قضا برخورد کنیم. این دو مسئله ابهامات را زیاد می کند و نگرانی ها را بیشتر از خوشبینی می سازد.
بله جناب مجاهد، با شما هم سلام و خوش آمدین به برنامه ما. دو مهمان ما آقایان حبیبی و امیری در مورد موافقتنامه بین امریکا و طالبا به گونه محتاطانه خوشبین هستند. چقدر شما موافق هستین با آنچه اینا بهش باور دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو داود تاسو ملمنو تا دی تاسو اویدونگو تا پولو تا سلام و احترام لانی کوم. تقریبا زما نظر به دی تاسو دی ملمنو ندیر مختلف ندی. زهم کدیت گوری چی دی طالبانو دی جگری یا دی جهاد یا غوښتنې دوه ویلې چې هغه د خارجي قواو موجودیت په افغانستان کې او په افغانستان کې یو اسلامي نظام و. نو دا یو ښه خبره ده نن چې په دوحه قطر کې د امریکا د متحده ایالاتو د طالبانو ترمنځ یو توافقنامه امضا کېږي او هغه د خارجي قواو د وتلو په ارتباط باندې ده چې یو مهالویش به د دې لپاره ټاکل شوی وي. لیکن د دې لپاره چې د د د د امدره موافقتنامه د تړون مواد پر اوسه پورې له موږ سره نه دي شریک شوي، د ولس سره نه دي شریک شوي، نو سړی یې هېڅ هم نشي ویلی. هغه فارسي کې یو مثل ده، وایي معنا یې شعر در بطن شاعر است. نو ځکه هر افغان په دې ارتباط باندې باید مفتات واوسېږي. خدا نه خواسته چې یو ځلې بیا هغه حالات رامنځته نه شي لکه څنګه چې د افغانستان د جهاد د کامیابیدنو وروسته مجاهدین سره لدینه چې یوه اجنډا یې درلوده چې په افغانستان کې به یو اسلامي حکومت جوړوو، د افغانستان ازادي ده. خو وروسته یې هغه خوفناکې او ترسناکې جګړې رامنځته کړې چې د افغانستان ملت اوس هم له هغه نه ځورېدلی ده او د هغه نه کرک او بد ورته وایي. نو دغه په عین وخت کې که تشویش موږ لرو، لیکن ولې فرصت هم موجود دی. فرصت په دې معنا باندې چې د افغانستان د قضیې که غواړو که نه غواړو درې واقع درې زمینی حقایق دی، ګراوند ریالیټیز دی، چې هغه د افغانستان حکومت دی، د طالبانو حرکت دی، او همچنان بین المللي ټولنه ده. تر څو چې بین المللي ټولنه د افغانستان په قضیه کې داخل نه وي، د افغانستان په مسایلو کې داخل نه وي، د افغانستان د قضیې د حل سره مرسته ونه کوي، په څلوېښت کاله کې متاسفانه
جناب مجاهد
بخښنه غواړم، افغانانو دا ثابته کړې ده چې دوی په خپل منځ کې نشي سره جوړېدلی، په خپل منځ کې قضایاوې نشي سره کولی حل کولی. نوان دا درې واقعیتونه باید په نظر کې ونیسو، ونیول شي، او د افغانستان د قضیې د حل لپاره
بله حتما به این بحث هم می پردازیم. همین حالا ملاله شنوار فعال حقوق زن و یکی از کسانی که در دو جلسه جداگانه در مورد صلح در قطر اشتراک کردن روی خط مستقیم تلفن با ما هست. بانو شنوار به برنامه خوش آمدین، سلام، صبح شما بخیر. سه مهمان دیگه هم داریم. در کل خوشبینی معتادانه مطرح میشه در مورد موافقتنامه بین امریکا و طالبا و آینده صلح افغانستان. شما چقدر خوشبین هستین به دورنمای صلح افغانستان و تلاش هایی که ادامه داره به این هدف؟
سلام سحر دستاسو هم نیک مرغی زهیل منایم چې منګ په واقعیت سره وکړ شو چې بلاخره سولې ته ورسیږو. خو زه فکر کوم چې لکه څنګه چې د افغانستان جګړه پیچلې ده او یوازې د افغانانو ترمنځ جګړه نه ده، همدغه سې دا څو بود لري چې کچیر زمونږ دغه ټول بودونه د دې په پام کې ونه شونیوې او هغه ټول ستونزې چې د سولې په وړاندې موجود دي هغه د منځه یو نه سو. نو فکر کړم چې په توافقنامو چې د امریکې یا د طالبانو په منځ کې امضا کیږي او حتی کچیر د سیاسي طالبانو او دولت ترمنځ هم یو پروتوکول امضا کیږي چې د دین او روسا په دوی جګړه کوي ولې او عمل د افغانستان کې نه پاتې وي، دا به زه فکر نه کړم چې موږ ډېر زر خلکو ته ویو چې موږ هم دغه سبا سولې ته رسیدو. د اوربان او د سولې ترمنځ توپیر هم دغه دی چې سوله باید تلپاتې وسي او اوربان همیشه د سولې د رامنځته کېدو لپاره یو معقد ګام دی. مثلا زه څه اندېښنه لرم، اول دا چې طالبان چې کله زه په ټویټر یا په دې نورو رسنیو کې ګورم د هغوی دریځ لا هم د بریا او یا د فتح دی چې داسې د اندېښنې وړ دی، ځکه په سوله کې یو لوری نه فاتح کیږي بلکې هر لوری باید احساس وکړي، هر لوری باید پکې ذهني آرامش ترلاسه کړي. چې له بده مرغه زه اوس ګورم چې تر اوسه پورې هغه د ذهني آرامش هغه پیلامه هم نه ده شوې. دا هغه څه دي چې باید رامنس شي. هغه طالبان چې جنگي هغه ته داسې ایډیا ورکول شوی ده چې ګواکې دوی د سپه په لور دي او دوی به ځي کابل به نیسي او بیا به لکه د 15 کال په څیر باندې به دوی په افغانستان کې مطلق حکومت لري. او یا مثلا د دې اړخ نه هم عین نظر دی چې طالبان به تسلیمیږي او دوی ته به وسلې ږدي او بیا به راځي صلح امیز ژوند ته به غاړه ږدي. چې دغه دواړه انګېزې یا فکر زما په اند د سولې فکر نه دی بلکې د
بله. بگذارین که نظر سایر میمانا را هم بدانیم. شما لطفا در لاین با ما باشین. جناب حبیبی، شما صحبتهای میمانا را شنیدین، نگرانی های مطرح هست، شما هم نگران هستین، مثلا خانم شنواری مشخصا در مورد نگرانی های صحبت کرد. به نظر شما دیدگاه طالبان نسبت به 1996 زمانی که کنترل افغانستان را به گونه کامل در دست گرفتن چقدر تغییر کرده؟
ببینید ما نمیدانیم که دیدگاهشان چقدر تغییر کرده. وقتی که مقاله آقای سراج الدین حقانی را در نیویورک تایمز میخواندم از خود سوال میکردم که اگر یک آدمی به این حد میتونه روشن فکر باشه که روی مسائل افغانستان اینقدر به دنیا میتونه اطمینان بده که خیلی از تحولاتی را که در افغانستان هست حفظ خواهند کرد و در او با او مشکل نداره، سوالی که پیش میاد چرا ما نمیتونیم با یک آدمایی بشینیم روی میز و مسائل خودمون و مشکلات خود را حل کنیم. مسئله اساسی است این است که چون که قبلا گفتم نه صلح افغانستان و جنگ و نه جنگ افغانستان متاسفانه در دست افغان‌ها نیست. من فکر میکنم که با حتی سختگیرترین طالبا هم ما میتونیم اگر روی میز بشینیم میتونیم روی مسائل افغانستان با هم به توافق برسیم، ولی متاسفانه
در افغانستان منافع قدرت‌های بیرونی، قدرت‌های منطقه‌ای دخیل است که ما را اجازه نمی‌دهن. سوالی که پیش میاد برای من این که چگونه کشور همسایه ما پاکستان راضی شده که در افغانستان صلح برقرار شود، و اگر راضی شده که در اینجا صلح برقرار شود، امتیازهایی که گرفته چی است و چه امتیازهایی به دست خواهد آورد؟ امکان نداره. شما آنچه که من شاگرد سیاست هستم و در و سیاست خواندم و پیشتی خود در همین سیاست گرفتم، من معتقد هستم که ایده‌ی پاور پالیتیکس یا سیاست بر مبنای قدرت امکان نداره که از ذهن دوستان ما بدور باشه. چگونه است که شما یک وقتی یک کشوری را که رقیب میدانی و فکر میکنی که در با او مشکل داری، بیایی زمینه صلح را در اونجا برقرار بکنی و این میتونم برای پاکستان یک تهدید باشه؟ حداقل اونا تهدید میبینن در ذهنیت خودشان. بنابراین من نمیفهمم که چه چیزهایی قانع کرده کشور همسایه ما را که چه معاملاتی در پشت پرده صورت گرفته که اینها راضی شوند و وزیر خارجه پاکستان امروز روز بسیار بزرگی برای افغانستان و افغانها بدارند.
بله.
و من خوشحال میشم. البته ببینید، مشکل اساسی که در پاکستان هست که یک روز باید روی از هم صحبت شود این است که کشور همسایه ما پاکستان در یک کشور نظامی، یک کشوری است که گذار بر دموکراسی را نتونسته تجربه کنه و به همین خاطر از لحاظ اقتصادی بسیار عقب افتاده. آیا امکاناتی در این زمینه است ایالات متحده آمریکا گرفته که در این زمینه در آینده کمک کنند که کشور همسایه ما پاکستان راه ترقی اقتصادی رو در پیش بگیره؟ من نمیفهم، ولی حداقل سوالای زیادی است. من تا دو سه نکته رو من اشاره میکنم که حداقل هموطنای ما از امضایی که میشد زیاد حراسی نداشته باشه. و این است که این پروسه صلح بر مبنای اولویت دولت ایالات متحده آمریکا شکل گرفته، دولت آقای ترامپ، و انتخابات در نوامبر امسال در پیش روی هست که بر اساس از او احتمالاً می‌خواهند که برنامه صلح قدم به قدم به پیش بره. احتمالاً همونطور که امروز آقای استولتنبرگ و وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا میان اینجا اعلامی را امضا می‌کنند، مبنی بر پشتیبانی از نیروهای افغان، این به این معناست که نظام و حداقل ساختار نیروهای نظامی ما حفظ خواهد شد و دنیا به این متحد خواهد ماند و فروپاشی افغانستان را اجازه نخواهند داد. حداقل اگر خطا برای این مسئله طرح صلح و افغانستان دچار یک مشکل و بحرانی تازه شود، آقای ترامپ حتما انتخابات را در ایالات متحده آمریکا خواهد باخت. بنابراین اجازه نخواهند داد که ما به شکلی به پیش بریم که یک بار طالبان به عنوان نیروی پیروز وارد کابل شود و افغانستان را تصرف بکند.
تشکر جناب امیری. بانو شنوار نگرانی های جدی را مطرح کرد. آنسو آقای حبیبی میگه از موافقتنامه که امروز بین ایالات متحده و طالبان در قطر امضا میشه باید زیاد حراس نداشت. به نظر شما آینده دموکراسی در افغانستان با برگشت احتمالی طالبان به قدرت چقدر در خطر هست؟
این سوال جدی هست. اساسی ترین سوالی که نخبگان فرهنگی و سیاسی و جامعه مدنی افغانستان پیشش امروز مطرح است همین است که با آمدن یک گروهی که در عمل بی‌باوری خود را به دموکراسی به اثبات رسانده است، اگر اونا بخش از ساختار قدرت شود، آینده دموکراسی در افغانستان چگونه خواهد شد؟ آقای امینی به مقاله آقای سراج الدین حقانی به نیویورک تایمز اشاره کرده است. مقاله را من هم خواندم. نکات مبهم بسیار دارد، ضمن اینکه اشاره میکند که ما بسیار چیزا را حفظ خواهیم کرد و با جامعه جهانی روابط خوب خواهیم داشت و حسن رابطه، ولی روی هم رفته مشکلات بسیار بسیار زیاد و ابهامات بسیار زیادی در حوزه حقوق زنان، احزاب سیاسی، تکثر سیاسی در این نوشته آقای حقانی وجود دارد و اون رگه ها و رده های اصلی تفکر طالبانی تأکید شده، مورد تأکید قرار گرفته است و این به نگرانی های بسیار را در مورد آینده دموکراسی در افغانستان به وجود میارد. فراموش نکنیم که طالبان به نام دین آدم کشته است و اونها تأکید دارد که به مخاطبین خود، به افراد خود بقبولاند که ما یک حکومت اسلامی تأسیس خواهد کرد در افغانستان و اینها روی هم رفته موضع طالبان را برای اکثر مردم با نگرانی و با دلواپسی همراه می سازد. درست است در سطح کلان شاید خشونت ها نسبتاً کاهش پیدا بکند،
و طالبان بخش از یک روند سیاسی شود. ولی اگر طالبان بر ارزش‌هایی که در گذشته داشته باز هم تاکید بکند، آزادی بیان، آزادی احزاب سیاسی و همه اینها را، حقوق بشر، حقوق زنان، اینا را اگر بخواید درج بر قانون بسازه یا رویش با فشاری بکنه، من فکر میکنم که یک خطر جدی برای دموکراسی ضعیف افغانستان در آینده خواهد بود.
جناب مجاهد، آقای امیری میگه نگرانی های زیاد در مورد آینده دموکراسی در افغانستان وجود داره. شما میفهمین که دستاوردهای 18 ساله در افغانستان حاصل مداخله نظامی ایالات متحده در افغانستان است که نتیجه سقوط رژیم طالبا بود. چقدر این دستاوردها به نظر شما مهم هست تا حفظ شود؟
تر څومره حد پورې چې د افغانستان کې د دیاتل سونونو فکرونو کې مثبت تحولات راغلي دي، نهادونه جوړ شوي دي، پارلمان لرو، موږ قضایي لرو، اجرایي لرو، موږ امنیتي ارګانونه لرو، چې دا د افغانستان لپاره یو مهمه سرمایه ده. ورسره ورسره د سیاست په ډګر کې موږ د بیان ازادي لرو، موږ د احزاب ازادي لرو، د نظر ازادي لرو، د فکر او عقیده ازادي لرو. دا ټول هغه ارزښتونه دي چې باید شپږي، او هغه د اسلامي تعلیماتو په چوکاټ کې د نن هم مشکل نه لري، او طالبان چې د اسلامي نظام ترپای کوي او غوښتنه کوي د دغو ارزښتونو سره څه مشکل نه لري. ولې متاسفانه د دیاتل څوکلونو په اوږدو کې یو تعداد سیکولر لیبرال عناصر دی چې د ډیموکراسي د اصطلاح نه یو غلطه استفاده کوي. په داسې حال کې چې زموږ قانون اساسي اوله ماده وایي چې دغه اسلامي جمهوریت، یعنې د سیزن اسلامیک ریپبلیک، دا د ریپبلیک کلمه د ډیموکراسي سره کاملا تفاوت لري. ریپبلیک مینز د رول اف لا، ډیموکراسي مینز د رول اف میجوریټي. د جمهوریت معنا د قانون حکمرانی ده، د ډیموکراسي معنا دا ده چې خلکو د اکثریت حکمرانی ده، که هر څه قانوني جوړول د الله د قانون په مقابل کې به ارزښت لري. دا ډول تفکرات یقینا په افغانستان کې د سولې په وړاندې باندې لوی خنډ ده، او په دا ډول تفکراتو باندې موږ نشو کولای چې په افغانستان کې سوله راولو. د افغانستان اساسي قانون اوله ماده، دومه ماده، درېمه ماده، موږ د یو اسلامي نظام لپاره، د جمهوري نظام لپاره بهترین رهنمایي موږ ته کوي. نو زه باور لرم هغه برداشت زه د طالبانو لرم په اتلسو کلو کې کافي سیاسي پختګي ترلاسه کړې ده. دغه ارزښتونه چې مثبت ارزښتونه دي په اتلسو کلونو کې، هغه به د هرې سولې په لړ کې هغه به محفوظ وي، هغه به خوندي وي، دغه ته به کوم سرمن نه رسېږي. او موږ د ټولو خواونه غوښتنه دا ده چې دغه طلایي فرصت چې اوس
جناب
ورغلی ده، دغه
طلایي
فرصت په وړو وړو شبهاتو او اعتراضونو باندې وران نه کړو، له منځه یو نه شي.
شما گفتین که استفاده غلط از دموکراسی شده و مثال هم زدن، یک مثال دیگه هم میشه برای ما بتین؟
زب یعنی اگر ما خبر انداره چه دلته چې د ازادي تر عنوان کوم خبرې کیږي، کوم مجالس کیږي، کوم بیانیه ورته ورکړ کیږي، یا کومه د بیان د ازادۍ استفاده کیږي، هغه مطلق د لیبرال دیموکراسي په چوکاټ کې دیني نه رسیدي. موږ اساسي قانوني په زغر د باندې رات کړي چې هغه د موږ اساسي قانون په غلال کې یو ته اجازه نه ورکړي. نن سبا د په خصوصا د سوشل میډیا یا د فیسبوک د تنزل او بد ویل او هر څه ویل، اسلام تم بد ویل، دین تم بد ویل، انسان تم بد ویل، سیاست مبیان تم بد ویل، کنزل هم کول، خدای ته وګوره دا په اسلام کې شته، دا په قران
کې شته، دا په
افغاني کلتور کې وجود لري. کنه
بله، بگذارین که نظر سایر میمانای خود را هم در مورد آن چه شما فرمودین بشنویم. خانم شنواره، آقای مجاهد میگن از دموکراسی استفاده غلط شده و این تفکرات مانع بزرگ هست در برابر برقراری صلح در افغانستان. چقدر موافق هستین شما؟
زه فکر کړم چې د داسې ټولنه کې چې جګړه روانه وي، ولته زورواکي هم خپل یو ځای لري، د دموکراسۍ نه، د هر څه نه، د اسلام نه، د اسلام د شعار نه، د دې ټولو نه په افغانستان کې ناوړه ګټه پورته شوې ده. نه یوازې دموکراسي، بلکې دغه خپل زموږ سپېڅلی دین اسلام چې دی، د دغې نه هم ناوړه ګټه پورته شوې ده، او د دې نه هم یوازې کله کله یو شعار جوړ شوی دی. هغه چې په دین باندې سر ورکوي، که د هغه نه پوښتنه وکړي چې څومره په دین پوهېږي، شاید د کلمې نه اخوا ته په بل تپو هم نه شي. دا یوازې زه د دموکراسۍ دپاره نه وایم، بلکې دا د افغانستان کې چې هر یو ارزښت دی، کله ناکله که موږ ورته وګورو، د هغې نه ناوړه ګټه پورته شوې ده. زه ګورم چې مثلا د دغه رسنیو نه شاید تر ټولو بده ګټه هغه جنګیالي واخلي، چې یا هغه څوک واخلي چې د جنګیالو په نامه باندې تا فیسبوک پاڼې لري. زه ډاډه یم چې مثلا طالبان چې جنګیږي، هغوی شاید په هغه سیمو کې چې دوی جنګیږي، هغه ټویټر ته بالکل څه چې وایم چې عادي یو د عادي موبایل ته لاسرسی ونه لري. ولې زه ګورم چې ډېر داسې اکاونټونه دي چې د طالب په نامه باندې خلکو ته کنځلې کعبه دوره دوی، دغه هم یو څه دی چې فکر کړم چې د دې نه ټول ناوړه ګټه پورته کوي. او دا د دې لامل هم جګړه ده، نه یو فرد، نه یو ډله، او نه یو سیستم. دا چې څه شنه څوک څه ګټه پورته کوي، دا یو اړخ د مسلې دی. مګر که سوله کې که موږ راشو، زه چې څه شي ته اندېښمنه یم، هغه دا ده چې نن سبا بیا د سیاسینو بازار ګرم شوی دی. هغه چې د قدرت نه یو څه لري شوي دي، یو دور یا دوه دوره، لاقل یا درې دوره په حکومت کې پاتې شوي، د حکومت نه هم ښې مزې او چرچې کړي دي، نن بیا د دې سولې نه غواړي چې یو لیلامي بازار جوړ کړي او خپل برخه تر واخلي، یا د ویش نه په تالا خوشاله دي. چې دا هم ټول هغه نارینه سیاسیون دي چې کلونه کلونه کېږي په افغانستان باندې، د افغانستان په جګړه باندې بزنس کړی دی. اوس بیا د دغه خلکو بازار ګرم دی. زه متيقنه نه یم که کله زموږ سوله د دغسې خلکو لاس ته لویږي، موږ د سولې ته ورسېږو. موږ د بننسیوان د ناکامې هڅې چې تاسو په آخر کې ولیدو، چې په کابل کې یوه ډېره بده جګړه رامنځته شوه، هماغو چې غوښتي چې په منځ د قدرت ویش سره وکړه، هغوی د دې سبب وګرځېده چې په کابل کې سره ونښلي او جګړه سره وکړه. دا هغه څه دي چې موږ اندېښمن کوي.
زه نه غواړم،
فکر کوم چې دنیا ګل ګلزار ده، او د ټول اخلاق اوس یو سل اتیا درجې تغییر خوړلی دی. زه فکر کوم چې په افغانستان کې د جګړې مافیا رامنځته شوې ده، او دغه د جګړې مافیا چې ده، په هیڅ قیمت نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي.
خانم شنواره، آقای مجاهد به آموزه های اسلامی هم اشاره کرد و گفت که بر بنیاد تعلیمات اسلامی این ارزش ها میتونه تأمین شوه. چقدر قانع کننده است برای شما این استدلال؟ کوتاه لطفا.
زه تور از وړاندې دی یو داسې یو طالب سره ناستم چې هغه همدا اوس فعاله طالب دی، اما د دې دپاره چې زه چون د سولې دپاره واقعي کار کړم، ما د هغوی د نظر نه غوښته چې د سولې په اړه د هغوی نظر واخلم، ما چې څنګه کړی شي چې موږ هغوی سره سولې ته ورسېږو. نو د هغوی نظر ډېر ښه و، او ما ته ډېر په زړه پورې و. تر هغې چې د مسجد، د مدرسې او د مکتب ترمنځ توپیر موجود وسی په دې ټولنه کې، نو خشونت به تر هله په افغانستان کې پاتې کیږي. زه د دې طرفدار نه یم چې په افغانستان کې د مدرسې د یو شخص یا د یو چا په لاس کې، او مکتب د سیستم یا د نظام په لاس کې اوسېږي. زه غواړم ټول هر هغه څه چې د سولې پورې تړلي دي او سوله راوستی شي، هغه باید سیستماتیک شي، هغه باید د یو سیستم لاندې راشي، د یو نظام لاندې راشي. که موږ پرېږدو چې هر څوک په یو جومات کې په خپل زړه د دین نه تعبیرونه وکاندي، دا به زموږ د مملکت دپاره ډېره خطرناکه وي. دا د دې نه استفاده بیا پاکستان هم کړی شي، بیا ایران هم کړی شي، بیا یې نور هیوادونه هم کړی شي. نو ښه به دای چې موږ د مدرسې او د ښوونځي ترمنځ توپیر د منځه ویسو، کم رقم چې په نظام کې ښوونځي ته توجه کیږي، که مدرسې ته هم هماغومره توجه
کیږي،
شاید دغه ستونزه حل شي.
تشکر. جناب حبیبی، برمیگردیم به شما. آقای مجاهد و بانو شنوار در مورد دموکراسی صحبت‌های داشتن. شما حتما صحبت‌های آقای مجاهد را شنید، نیاز به تکرارش نیست. چقدر موافق هستین با آنچه آقای مجاهد بهش باور داره؟
ببینید کاش که یک بحثی می بود به صورت تخصصی که در مورد دموکراسی و اینکه چه نوع نظامی ما می خواهیم. ببینید آن نقدی که آقای مجاهد از دموکراسی داشت و گفت که جمهوریت خوب است و دموکراسی مشکل داره، زیرا که دموکراسی تعبیرش همون لیبرال دموکراسی بود. ببینید من برای آقای مجاهد بگویم که همی به گفتی یکی از دانشمندان سیاسی که شما وقتی که دموکراسی یک چارچوب است، یک ساختار است، شما این ساختار را میگیری وقتی در اسلامی پیادش میکنی محتوای جامعه اسلامی در اون میآید. این به این شکلی نیست که شما وقتی که لیبرال دموکراسی را که از تعبیر غربیش میگیری از غرب بیاری با همون محتوای غربیش در اینجا پیاده میشه. جامعه اسلامی است، امت اسلامی است. شما وقتی که میای به گفتی یکی از دانشمندا تعریف میکنه از دموکراسی، میگه دموکراسی عبارت است از توافق کردن بر سر تفاوت داشتن است. یعنی اینکه ما توافق میکنیم که ما انسان ها از همدیگر متفاوت هستیم. شما با یک شخص رای میدید، من با یک شخص رای میدم، شما با یک نوع عرض کنم که محتوا رای میدید، من با یک نوع محتوا رای میدم. ولی آنچه که نیای در این ظرف میریزم، محتوایی که در این ظرف میریزم، محتوای اسلامی است، به خاطر اینکه جامعه اسلامی است. بنابراین تعابیری که از اون عرض کنم که عناوینی که استفاده میشه تا دموکراسی رو از کنم بی ارزش بکنن در اینجا یا بی ارزش جلوه بدن، به نظر من تعبیر درستی نیست. و عرض کنم که جمهوریت هم همون است. یعنی شما در وقتی که در دموکراسی اکثریت مطرح است، در جمهوریت هم اکثریت مطرح است. شما امت اسلامی جمع میشن، رای میتن و یک زعیم خود را بر اساس رای اکثریت انتخاب میکنن و بیشتر در اینجا مسئله حکومت اصلا مسئله مدیریتی است تا مسئله دینی. بنابراین این بحث جدایی میخواد به نظر من که در یک بحث کوتاهی نمیشه روی ازی بحث کرد. و من خوشحال میشم که با کسانی مثل مجاهد یا حتی دانشمندای دیگه‌ای که در این زمینه دانشمندای اسلامی که در این زمینه نقدی دارن، نگرانی‌هایی دارن، وارد بحث شیم و اینو بحث کنیم. نکته بعدی که من می‌خواستم بس برگردم سوی بحث خود ما و شما که صلح هست امروز، دو سه نکته را من در اینجا بسیار سریع اشاره کنم که وقت من شاید کم باشه. نکته اساسی است که صلح یا مذاکرات صلح برای افغان‌ها تازه شروع میشه. یعنی یک توافقنامه که امضا میشه، این توافقنامه میان ایالات متحده آمریکا و طالباس و شاید هم حلقات در منطقه است. صلح میان ما تازه شروع میشه و عرض کنم که روی نظام آینده، روی اینکه چه نوع ساختاری در آینده باشد، چه چیزایی هست شاید در آینده، روی ازی تازه شروع میشه. یک مشکلی که ما داریم متاسفانه بحران سیاسی است که در داخل هست فعلا و این بحران سیاسی میتونه بسیار برای ما خطرناک باشه، برای اینکه ما متحد نیستیم در خواستهای خود. ولی حداقل پیشنهادی که من میکنم برای اینکه افغانستان ضرر نکنه، مردم ضرر نکنه و نگرانی های مردم برطرف شود، این است که روی همین حکومتی که فعلا هست، روی باید دوستا جمع شوند و توافق بکنن، حداقل از این موضوع یک باوته واحدی باشه که بتانه روی خواستای مردم افغانستان در این مذاکرات صحبت شود. و نکته دیگه ای که من میخواستم بگم اینه که همونطوری که طالبا در این یک سال و نیم گذشته با ایالات متحده آمریکا نشستن مذاکره کردن و مذاکرات نفسگیری بود در این یک و نیم سال، روی خواستهای خود پافشاری کردن، روی اینکه چه امتیازایی را از ایالات متحده آمریکا بگیرن و اینکه روی ساختار آینده افغانستان یا در مورد افغانستان چه امتیازایی را گرفتن ما نمیدانیم و او حداقل شاید برای ما قابل قبول باشه یا نباشه. دولت افغانستان هم باید روی این مسائل ایستاد شود، روی تک تک خواسته های مردم ایستاد شود. فکر میکنم که جامعه جهانی در موقعیتی نیست، حتی دولت آقای ترامپ در موقعیتی نیست که یک بار افغانستان را ترک کنه، رها کنه و بره و بگه خب به ما قرضی نیست، ما توافق خود را ساختیم، حالا ما میریم و هرچی که شما میخواین انجام بدیم. این معناش جنگ میشه، جنگ های دوباره تکرار میشه و توان ازیره به نظر من نه جامعه جهانی و نه دولت ایالات متحده آمریکا توان ازیره داره که تحمل کنن و بعد در انتخابات بعدی دچار مشکل شود. ما روی خواستهای خود باید ایستاد شویم و در جایی هم که به نتیجه نمیرسیم میتونیم از جامعه جهانی به عنوان یک اهرم استفاده کنیم که روی خواستهای ما با ما همراهی کنن و کمک کنن.
بله، تشکر از شما جناب امیری. یک بحث دیگه مسئله خروج تدریجی نیروهای بین المللی مشخصا نیروهای آمریکایی از افغانستان مطرح است. در افغانستان طوری که شما میفهمین تنها گروه طالبان نیست، به گفته مقامات ارشد افغانستان تقریبا 20 گروه حراس افغان به شمول القاعده و داعش در این کشور فعالیت دارند. با توجه به این و کم شدن نیروهای آمریکایی، وضعیت افغانستان را شما در آینده چگونه پیش بینی میکنین؟
خب یک از نگرانی ها دوام خشونت ها بعد از امضای موافقتنامه هست. این نگرانی هنوز برطرف نشده است. در نزد اکثریت مردم افغانستان و ناظرین امور این نگرانی موجود است که با خروج نیروهای بین المللی جنگ در افغانستان ختم نشود، فقط آمریکا توافق کند و بر اساس یک توافق نیروهای خود را خارج بکند. این نگرانی ها بجاست، ولی طالبان متعهد شده است که با القاعده و داعش و گروه های تروریستی مبارزه کند. آیا طالبان به حیث یک جانشین نیروهای آمریکایی میخواهد که با این گروه های تروریستی در منطقه مبارزه کند؟ اینا هنوز مشخص نیست. ما از ابعاد این موافقتنامه‌ای که قرار است امروز امضا شود معلومات دقیق نداریم، ولی این نگرانی بجا هست و امکانی وجود دارد که اگر نیت آقای حبیبی هم اشاره کردن که ما نمیدانیم همسایه ما پاکستان به چی امتیازاتی به صلح در افغانستان راضی شده است، اگر نیت همسایه ها بر دوام جنگ و خشونت در افغانستان باشد، امکان این که از امضای امروز هیچ سودی عاید صلح و امنیت و ثبات در افغانستان نشود بسیار بالاست. به خاطر است که ما تأکید میکنیم این پدیده صرفا بین ایالات متحده آمریکا و طالبان نباشد، بلکه به حیث یک نزل منطقوی از حد اکثر اجماع منطقوی برخوردار باشد. غیبت برخی از کشورها امکان دارد که اونها را به تحریک خشونت طالبان مجددن در افغانستان وادار بکند و نشانه های بیشتری در افغانستان دارد. من فقط یک نکته میخواستم یادآوری بکنم که در طی دو سال اخیر مشروعیت سیاسی گروه طالبان بسیار بالا رفته است، ولی مسئولیت اونها بالا نیست. اگر طالبان خیرتری بکند و روی عناصر تبعیض و ساختارهای ظالمانه تاکید بکند یا قرائت خاص خود را از شریعت و اسلام بخواهد بر جامعه افغانستان تحمیل بکند، او زمان افغانستان وارد یک منازعه سردرگمی داخلی دیگری خواهد شد و زمینه برای ناامنسازی افغانستان و سوی استفاده همسایه ها و دیگر گروه های تروریستی بیش از افغانستان فراهم خواهد شد. ضرور است که ایالات متحده آمریکا که مشروعیت طالبان را بالا برده است، مشروعیت سیاسی اونها را در موضع ایفای مسئولیت هم قرار بدهد. طالبان مسئولانه برخورد بکند با مردم افغانستان، با جامعه مدنی، با احزاب سیاسی و بخصوص با گروه های تروریستی مسئولانه برخورد بکند و قاطع باشد. من فکر کنم اگر اینجا کوتاهی صورت بگیرد دوباره امکان دارد ما در یک چرخه جدیدی از خشونت وارد شویم.
بله جناب مجاهد، اگر طالبان مسئولانه برخورد نکنند افغانستان وارد یک منازعه خواهد شد، باور آقای امیری است. چیست نظر شما؟
هم به خبر توصیه کنم که طالبان باید دیر مسئولانه برخورد وکوی. در افغانستان قضیه دومره والا قضیه تصور نکنی چه یوازی پا دی توافق نامو باندی چه دی خارج قوه و دی وطل افغانستان باندی دی امزا کوی نور پا افغانستان که هر چه آرام دی. لدین سختر مرحله داده چه چند کولی سو افغانان پخپل منزکی پخپل منزکی سر جور سی پخپل منزکی سر توافق و کوی دی یو کور پا حسیت ماندی همکار سر و چی جن او دی افغانستان دو نخوالو تا چه دی اطلو سکلونو که اطلو سکلونو که رفی که دی دو تا پا دیر و شیارانا پا دیر معقولانا شکل ماندی دی پای تک چیگ دی دغا پروس پوریسی پا دی وحب تکی کم دی تشادو دی کمواری را غلی و او افغانانو دی آرام سا و چخلا مگه بحیل لرو چی دی تا ادامه ورطا ور کرسی او افغانان یو بل سر قبول کی یو بل سر برداشت کی ترچو چی افغانان یو بل سر قبول نکی یو بل سر برداشت نکی هیچ کل پا افغانستان کی سول نرازی حقا تا دی مانا بانی چی پا افغانستان کی طول سیاسی مطرح جاتنا طول قومی مطرح جاتنا دی افغانستان پا قضی که باید شامل وی او باید مطمئن کو کچیر تا ټول سیاسي جهتونه موږ مطرح سیاسي جهتونه وایم او قومونه وایم که هغه مطرح نه وي زموږ د افغانستان موقعیت دغه سره چې یو ځلې به بیا هم ګاونډیان په دې کې مداخلت کوي زموږ دغه نازکه ټوله چې لږ مجنو ته پیدا شوې دي دا به هم له خلکو سره خبرې کوي ته دي منځه وړي.
تشکر خانم شنواره، شما چه فکر میکنین طالبا چقدر مسئولانه برخورد خواهند کرد؟
زه فکر کړم چې د جګړې ټول اړخونه ستړي دي، خصوصا هغه ځواکونه چې په جګړه کې هم د اوس ښکیل دي، د هغوی هم همدغومره ستړي او ستومانه دي لکه څومره چې موږ د جګړې نه ستړي. ولې د ټولو شکونه ډېر زیات دي او د شک په سترګه ګوري. د خبرو نه وړاندې د دغه پروسه ډېره زیاته مهمه ده، د اعتبار جوړونې پروسه ډېره مهمه ده چې باید دغه پروسه باید په ډېر دقت سره مخته لاړ شي چې طالب هم متيقن شي او سرتیری هم متيقن شي د جګړې نه. بل مسله دا ده چې موږ باید هغه ځواک چې همدا اوس په جګړه کې ښکیل دی هغه د پامه ونه غورځوو. د هغه یوازې یوه ډله نه ده، یعنې د هغوی د جنګیالي کېدو لاملونه مختلف دي. څوک د اقتصادي ستونزو نه تللي دي، څوک د یو فکر یې کړی ده چې دا یو ایماني وجیبه ده چې باید وجنګېږي، او څوک هم د نورو د لاس آله ګرځېدلي دي. باید دغه ټول عوامل باید موږ په پام کې ونیسو که غواړو چې جګړې ته ورسیږو. باید پراخه حوصله ولرو، دواړه اړخه، یعنې د جګړې دواړه اړخه چې دي، البته درې واړه اړخه چې بهرنیان هم پکې شامل دي، دوی باید رښتینی اوسي د افغانستان د سولې لپاره. که رښتینی نه اوسي نو بیا موږ بیا هم همدغسې شاید سولې ته د رسېدو دپاره ډېر اوږده لار په مخکې ولرو. اوس زه غواړم چې یو مسله که چیرې ورباندې لږ تم شو، هغه دا ده چې افغانانو ته باید موږ کاذبه خوشحالي ورنه کړو چې دغه نن چې پروتوکول امضا شو سبا ته به موږ بشپړې سولې ته رسیږو. باید دوی ته ووایو چې کله چې جګړې دومره ډېر کلونه ونیوه، د سوله ییزو مغزو د رامنځته کېدو دپاره، د سوله ییز فکر دپاره کم تر کمه موږ لس پنځلس کاله ضرورت لرو. او په دې کې باید نه یوازې طالب مسؤولانه اقدام وکړه، بلکې هر اړخ چې په جګړې کې ښکیل دی د دغې حوصلې خاوندان اوسي. او ځینې نور هیوادونه چې جګړه یې د سره تېره کړې ده، د هغو تجربو دا وښودلې ده چې په دغه پنځلسو کالو کې هره شیبه امکان لري چې بېرته موږ جګړې ته ور وګرځېږو.
تشکر از شما. و جناب حبیبی، در پایان نظر شما مشخصا چیز به عنوان جنبندی؟
ببینید، مسئله مهمی است که قطار صلحی ریل صلح حرکت کرده و ما باید در این جای خود پیدا کنیم. علی‌رغم این که نگرانی های خود را گفتیم و همه نگرانی های خود را بیان کردن و مردم هم نگران هستند، باید از این مسئله به عنوان یک فرصت هم نگاه کرد، یعنی به عنوان یک فرصت هم از این استفاده کرد، برای که هنوز جامعه جهانی در اینجا هستن، ایالات متحده آمریکا در اینجا هست، اونا هم مسئولیت های خود را دارن، هم معذرت های خود را دارن در اینجا، و ما میتونیم از اینها استفاده بکنیم که به عنوان یک ناظر، به عنوان یک اهرم فشار استفاده بکنیم و خواستای خود را در زمینه پیش ببریم. شاید فرصتی در این باشد که ما بتونیم قدم هایی را سوی صلح برداریم و امیدواری مردم هم همین است. نکته اساسی است که دولت باید خود را منسجم بکنه و هر چی زودتر در از یک موقف بسیار قوی و با طرح وارد این مذاکرات شود.
خیلی ممنون از شما امین الله حبیبی، مشاور ارشد پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان، عبدالحکیم مجاهد عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان، ملاله شنوار فعال حقوق زن و کسی که در دو جلسه جداگانه در مورد صلح در قطر شرکت کرده، و نیز علی امیری تحلیلگر مسائل سیاسی را در برنامه در بحث با خود داشتیم. از حضور شما تشکر، سپاس.